مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوي دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه غورځنګ له یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره مرکه درته خبرو، او دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون د افغانستان د سولې پر مسلې په بروکسل کې بحث کړی. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړه او ورسره نوشت غړي له بنده خوش شول، خو لا هم منظور پښتین په بند کې ده. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته لوړ شوی او 6000 کسان پرې اخته دي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. دوی دواړو پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سره کتلي. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټوټر کې لیکلي، ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکلاس کیچ وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیوي پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his efforts to
سفیر خلیلزاد د ناتو متحدانو ته طالبانو سره د موافقې د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو متحدانو یو وار بیا د دل دغه هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی دغه راز په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د روان ماموریت ملاتړ هم څرګند کړ. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکره وکړي. دا چې په دغو مذاکرو کې پر کوم ټکو موافقه شوې تر اوسه معلومات نه دي خبره شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. د دا خبره پرون په پروان کې وکړه. د دې لپاره چې دا درد او مصیبت پای ته ورسیږي، سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. هغه کسان چې فکر کوي روانه لانجه د جګړې لارې ختموي او تمه لري چې بیا به لږ و ډیر امریکایي ځواکونه ووزي، دا یوازې یو اشتباه ده. ښاغلی عبدالله د څرګندونې داسې وخت وکړي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د لاریون پر مهال به یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل سي چې نور مجمع وژني، نور اوربند وکړي، سوله وکړي. همدارس به د لاریون پر مهال د ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور چوپ پاتې کیږي، نور ژغ پورته کوي، نور خپل حقونه وغواړي. څونه چې ولس چوپ پاتې کیږي په هغه اندازه جنازې پورته کوي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فران، نیمروز، هلمند او روزګان ولایتونو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د سولې اوربند په ملاتړ لاریون کړی. د حرکت ټولو ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لیندې قوس پر 19مه له هلمند پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړې سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورځنګ نوښت نیول شوي غړي او پلویان خوشي کړل. سنا اعجاز تېره شپه ازادي راډیو ته ناوخته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړه او نور مهم کسان شامل وو چې بیرته خوشي شوي.
ټول خوشي شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شو.
محسن داوړ په خپل هم بیگان ناوخته یو ویډیوئی پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې د او ملګری را خوشی شوی دی او د دوی احتجاجونه به دوام ولري. د پاکستان پولیسو پرون محسن داوړ او ځینې نور کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولی وو. دوی د خپل غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون راټول شوي وو، نه یوازې په اسلام آباد بلکې په پېښور او خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو ولایتونو، همدارنګه په نړۍ کې هم ګڼو خلکو د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون پرون مظاهرې وکړې. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. تر چین بهر هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژن کې وایرس اخته شوي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې آن د انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت که کشف شو او ویل کیږي چې ښایي له ککړو سمندري خواړو یا ناروغه ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی ښارونه د دولت له خوا تړل شوي او بهرنیان هڅه کوي له دې ښار ووزي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایسار دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهان د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ، چیرته چې سورلۍ به امریکا ته په رسیدو دقیقه معاینه شي. بله الوتکه له ووهان د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه یې دغه کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټد پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شویو عسکرو شمیر 500 ته رسیدلی. امریکا مخکې ویلي وو 14 عسکر زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنوري په 8 په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی. وروسته د وخت په تېرېدو اعلان وکړ چې یو شمېر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمني ته استول شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو پرسونلو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوي دي. د غزنی په دهیه کې دوشنبه د امریکا دغه الوتکه لویدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ او ملګری له زندانه خوشی شوي، خو منظور پښتین له هم په بند کې دی.
ټول خوشی شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 90 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شو.
سنا اعجاز و د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي چې تمه ده پام دې پروګرام کې تاسو ته بشپړ مرکم خبره کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به روغتیا په بخښنې سره د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د وی الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې د وژل شویو دوه امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی تر لاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوه پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څیړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکایي الوتکې دوی وشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابت کړي الوتکې د راکټي حمله په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخیل وتکې په غزنی کې د دو امریکایي سرتیرو د مړی پاتې شونی پیدا کړی دي. دغه دوه سرتیری تیره دوشنبه د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې توربک استورته ده د امریکا د پاوز لاسته ورغلی او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامه کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو له مخې ساتلې وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شایي په راروانو څلورو ساعتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي و چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزنی د یک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه وه مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اژانس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلې دي. بلخوا د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتې شونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي. د دې په خاطر چې هغه ساحې ته تیارې تللي وې، هلیکوپټر مې تللي وې، جېټ هم راتللي وې. اوس هم هغه د تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله په ځان خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د وشتل کېدو ادعا کوي چې امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سې شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د سلا کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. پرون د پښتون ژغورني غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په خبرګون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. په خوست کې هم زرګونه کسانو ماسپښین مال مظاهرې وکړې او د منظور پښتین د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنې وکړې. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو راپور رالیږلی.
په خوست کې زرګونو لاریونوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوۍ شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدلې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه کرار کرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي.
زنده باد! او دی هغه بشری حقوقو دی تنظیمونو نا چې بشری حقوقو ناری وهی واړو چې منظور پښتون پاک لا جدي ګام وکی.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون لنویل کې دوه ورسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې لغپل پلویانو غوښتي و چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبه په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واثق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتون په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
منظور پښتون چې د عدم تشدد فلسفه ولاړ انسان دی او خپل حقوق د لاسته راوړلو دپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل باندې وو په دې سره ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پریکړه لیکلو چې په کې راغلی ول
له خوستمو راپور واورید. هلته پرون مظاهره وشولې اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز سره مرکه درته خبرو. له اعجاز سره صالح محمد صالح خبرې کړې دي او لومړی پوښتنه کړې چې د دغه غورځنګ په وړاندې د تشدد کارول به څه نتیجه ورکړي او دوی آیا له خپلو احتجاجونو په شا کېږي که څنګه؟ هغه یې ځواب وایي.
مونږ په خپله چې په پېښور کې کوم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي، ځکه چې مونږ سره زیاته ځوانان دي او ټول دغه طالب علمان دي محاصل دي، نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندي دي، نو چې کوم دا فعال غړي دي دا ټول ته بوزو. مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ د غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي، خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه سي چلن په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوئ؟
کله تاسو د تیر ډی جی آی اس پی آر چې کومو د فوج بیان کې او هغه دا ویلي په یو خپل یو بیان کې چې موږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمالو. دا اوس قانون استعمالي زموږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته چوګور اساسي آئین دنداغي لاندې د بنیادی حق تلاریون کول اواز پورته کول. بیا هم موږ کوشش کوو چې څونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی غیر ټول ته موږ خطونه ملګو غي ته ټول ته موږ خبر هم رسو چې دا ظلم دا جبر موږ روان دي. کومه چې کوم فعال غړي دي او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټې دا غي هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دي، نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه تیر خلاصي کې بل علاقې ته بیلیږي.
بل د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکارا کړی یو سلام عمل سرګند کړ، د پاکستان د حکومتي مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و، خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړ او اعلامیه خبره کړل د پاکستان د حکومت ریاکشن راو پاره. په افغانستان کې هم د سې شنبه پر ورځ د ستاسو په تړ په بیلابیل ولایتونو کې لاریونونه و. تاسو وینا دغه کسانو ته څه ده چې د ډیورند کرښه دی خو تاسو په حمایت راوځي؟
زه په خپل د تحریک ته بنیادی غړي په هیڅ زده غړم چې زما سولایز ژوند د ډیورند پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې دي. زه کله هم دانه غړم چې په کابل کې به سوله نوي او په پیښور کې به سوله یې. زه کله هم دانه غړم چې په بلس کې به سوله نوي او په کوټه کې به سوله یې. کله هم دا نه غړما چې ننګرهار کې بسوله نوی او په وزیرستان کې بسوله ریز مونږه سوله یو بل سره تړلې ده. زما خپل کام د زمال بخامخه واس پورته کوي چې د ترکی یو کورد د عراق کورد لا واس پورته کوي، نو خامخه به یو افغان د پولی دی اړخته هغه اړخته میشته افغان لا واس پورته کوي.
تاسو د پلویانو یا د مشرتابه غړو نیول کېدل بس تاسو غورځنګ فکر کوي چې پکې کړی کنه لا به یو پاروي؟
دا بل لا پارل کیږي. ګوره دا تاریخ ته په پاکستان کې چې کله د خان شهید تحریک او خان شهید سرهمدا حرکتونه شوې دي، هغه خپل د ژوند دوه ډیرش کاله په زندان کې تیر کړی دی. بادشاه خان سره چې نظربندی شامل کې و ډیرش کاله خپل د ژوند یو غټه حصے په زندان کې تیر کړی دا او په نظربندی کې تیر کړی دا. دا سلسله جاری ده. دا تورونه لګول غدار بولل د افغانستان او د هند تورونه پور کول زند کول دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه جذبه لا زیاته. تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغو په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتی و غخ د یاري د غنو و غل جذبه و د خپل تحریک سره د خپل د پښتون غورنی غورځنګ سره داغي مشران سره داغي پلویان سره داغي ورکران سره داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو. جی
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخه غړي سنا اجازه ول موږ سره خبري وکړي وی ویل چې کدوې باندې تشدد هم کیږي خودی بل خپل احتجاجونو په شان نشیم اوس هم د په بخښنې سره چې لاند د مراغله اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنی د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخسته ده او رسپانی د بشری حقوقو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادمز په وینا لیکلی دی چې له جنایي قوانینو څخه د بیان د ازادي پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کله هم په دیموکراسي کې نه ځای شي. ادمز زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سولې مخالفت د دیموکراسي اصل دی او باید د وی فتنې په څیر چلند ورسره ونی شي. منظور پښتین د اکشن به پښپنا وخت په پېښور کې پولیسو ونیو. د پېښور د پولیسو چارواکو ویل دي د پښتین پر ضد په ډیره اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوی دی. شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبرې کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي. د پښتین تر نیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهره وشوه. اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ. د پښتین تر نیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز رسپانډي د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکې د غورځېدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده. ورسپانې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبري راخیستي چې په واتس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمیر مهم مشان وژل شوی دي. د ازادي راډیو خبريال چې د پیښې ځای ته د دوشنبه پورې سللې و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلې دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده. خلاص انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویان سونی لګیت خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د ای یولس ای جنگي الوتکه د غورځېدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نقشې نه لیدل کیږي چې د الوتکه د وشتل شوی وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تیره اونۍ راپورونه خپره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. ورسپانه لیکي په روسيو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نشته کیږي. تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي طالبانو په کابل کې په ځان وژون کې بریټ کې د یو امریکایي عسكر په ګډون یو شمیر کسان ووشل چې بیا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبرې و درولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پیشه بل طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیزی نوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصره واوري دي. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نن زیات شوی دی، 122 شوته رسیدلی دی. نږدې 6000 کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي او د اخته شویو کسانو شمیر هم چارواکو تایید کړی دی. د چین له ووهان ښار او هوبای ولایته چې دغه وایرس پکې اول پیل شوی و څو البتکې هم نن پرواز لري او بهرنیان له دې سیمې وزي. شاوخوا 50 میلیونه کسان په هوبای کې ایثار پاتې دي. د افغانستان له یو متخصص ډاکټر جاوید لایق سره په دې اړه باندې مرکه لرو چې خپل دغه کورونا وایرس څه رقم وایرس دی، څومره د انسان د وژلو خطر لري او څومره د خطر اندازه زیاته ده، په افغانستان کې به د دې وایرس د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وشي. د همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې له موږ سره خبرې کوي. لومړی خو دا راته ووایي چې دغه کورونا وایرس څنګه وایرس دی په عامه ژبه کې تشریح کړئ.
ډیره زیاته مننه د پدې خاطر چې دا یو ډیره مهمه او ډیره اساسي موضوع نه یوازې چې افغانستان ته بلکې ټول نړیوالو ته ده. تاسو وګورئ چې په چین کې چې دغه ناروغي دغه وایرس رامنځته شوی دی، ټول چینایان ډیر ورخطا دي او زه فکر کوم په دې خاطر چې په چین کې ډیر زیات امکانات وجود لري، په هغه تاسو جوول چې خوبی ولایت کې او هان خار کې دغه وایرس را پیدا شوی، دا داسې وایرس نه دی لکه چې نن پیدا شوی. پخوا هم تقریبا په 2002 کال کې هم د دې یو ډول پیدا شوی و چې تقریبا زرګونه کسان مبتلا شول او تقریبا 900 کسان انا په حدودو کې تم مړشل او په ورته وخت کې بل وایرس هم پیدا شو چې هغه میډلیست کې او تقریبا پاره کې هم سلګونه کسان ووژل شول، ولی دغه وم ډول دی چې تر اوسه پورې نه دی تشخیص شوی چې د دې لامل او عوامل څه شي دي. ولی زه چې څونه معلومات لرم د چین په هان یا تیبي کارکونکو کې څلور ساعته په دې کار کوي چې څنګه د دې اصلي لامل پیدا کی تر څو ورته تدابیر ونول شي. تاسو وګورئ چې اوسه پورې د دې درمل نه دی پیدا شوی، په دې خاطر چې درمل کا جوړیږي نو د دې سایت افیکټونه هم په نظر کې نیول کیږي چې نور سایت افیکټونه ونه لري نو دا به کېدای شي یو څه وخت ونه سي.
ډاکټر صاحب زه به پوښتنه وکم، دا چې اول خو ویل شوی دی چې والګی او ټوخی دغه سي د دې مرض یا د دې وایرس په دې وایرس د اخته کېدو نه خېدي، تاسو معلومات څه دي؟
وګورئ تاسو چې یو کس په دغه ناروغي یخته کیږي کېدای شي تبه ولري، کېدای شي ټوخی ولري، کېدای شي تنفسي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي سردردي ولري، کېدای شي و یعنی زړه بدوالی ورته پیدا شي، بیا بعض بیلګو کې کېدای شي حالات ورته رامنځته شي. خو عام ډول زکام دی، ریزش دی، د دې نه شروع کیږي بیا ورسته پسته نور مرحلو ته رسیږي. خو هلته چې څومره معلومات زه لرم تقریبا د چین حکومت 9 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي، یعنی دا به یوازې زه فکر نه کوم چې دغه د درملو د پاره اوسېږي. ولی په تاسو وګورئ چې په ټولو خارونو کې یعنی د دې نوای کال او په دې کې ټول خلک په کورونو کې ټول ته هدایت شوی چې د کورونا او نوځي اول ته پاتې شي، په دې خاطر کې دا پیسې منظور شوي چې د ته خواړه یا خوراکي توکي ورسول شي. زمونږ ډیر افغانان ماسلین یا نور
د افغانانو بله ډاکټر صاحب، د افغانانو مسله به زه اوس وختم. تاسو چې په چین کې خپل تخصص هلته پوره کړی دی او بیا مو افغانستان ته راغلی یاست، په دغه هوبای ولایت کې څومره افغانانو او خپل د هوبای موقعیت کراته وي او دا چې څومره به خطر وي د افغانستان لپاره لدغه وایرسه؟
زه فکر کوم چې ډیر خطر ډیر جدي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه لرو، په بعد امرغه بيخي ابتدایي امکانات نشته. اوس ته څو نظم معلومات لرم، هغه افغانان چې په نور خارونو کې ځوان کوي هغه مخوس په افغانستان ته پراتګ دي، نو د افغانستان د حکومت لپاره دا په کار ده چې باید جدي تدابیر وټونول شي. ما چې څومره د مطبوعاتو نه پیدا کړل لکه د روغتیا وزیر د چین سفیر سره غږیدل چې افغانان یا کسان چې افغانستان ته راځي هغه پرې نه خودل شي، ډیر نیک عمل دی، نیک اقدام دی. په دې خاطر چې زه پیګم چې دا زمونږ افغانان دي، زمونږ ورونه دي، خو ولی په دې خاطر چې افغانستان کې امکانات نشته، کچیر ته خدای نه خواسته دغه مرز دلته راشي دی بم تنه خلاص نشي، د دې نور کورانی به هم تنه خلاص نشي. زما هله د مقاماتو نه داده چې هغه افغانان کچیر ته بیا هم افغانستان ته راځي د لاس یا 15 ورځې د پاره باید قرنټین شي او هغه ځایونه کې د دې لپاره مشخص ځایونه جوړ شي تر څو چې معلومه شي چې دغه ناروغي په دې کې نشته، بیا کورانی ته ولیک ډول شي. په دې خاطر چې په افغانستان کې فرهنګي هغه ډیر زیات کی یو کس ازي هغه د پاره ډیر کور نور خلک راځي او کور کې ډیر شل دیش کسان اوسيږي که یو کس ونه ټول ته ډیر زر سرایت کوي. یو دلته افغانستان کې زمون غټبل مشکل د پاکستان او ایران سره هم ده، په دې خاطر کدا وایرس الته هم تلې اوسيږي نو کېدای شي ډیر په ټټکې افغانستان.
مننه ډاکټر صاحب. مننه. زه غواړم په اخر کې ځکه چې موږ یو د وخت لرو لاند کراته وای چې دغه وایرس چې کله لیو ځای بل ځای ته ځي په غو نیوي ځای کې هم امکان شته چې په مغه اصلي شکل باندې دا وده وکي، کڅنګ دغه څومره خطرناک ده د دې وده؟ البته کله لاند راته وای
ډیر واده ډیر په چټکۍ سره ده او د افغانانو د پاره زما غورته ده، یعنی زما ورته لارښوونه ده چې ماسکونه استفاده وکړي، د ماسک نه چاته لاس په ډیر اسانه باندې ورنه کی، څوک چې هغه زکام یا ریزشي هغه ته بيخي وړاندې نشي، او هغه کس چې زکام باندې اخته شوی هغه باید په ډیر عاجله توګه صحی مرکز ته ورشي او لاسونه په صابون پریمنځي، هغه نور توکي چې د وایرس یا جراثیم له منځه وړي، حیوانات څخه نږدې نشي چې حیوانات هم شي دا امراض انتقال کی، او یاغه خواړه چې اګي یا چرګان دي دا باید خپاخه شي او دا غینه ورسته باید وخړل شي. خو زما هله دا چې هغه غټ مجالس چې جوړیږي لکه ودونه ای ختمونه ای یا نور مجالس دا غینه باید افغانستان حکومت جدي تدابیرونه ولشي ترڅو د یو یا دوه میاشتو پر اترون کې دوه میاشتو کې باید دغه سي مجالسونه صرف نظر وو کې ترڅو دغه وایرس خپور نشي او زمنګ ته یو غټ ناورین رامنځته نه کړی.
ډیر زیاته مننه کوم پوهنیار ډاکټر جاوید لایق وو لمک سره خبرې وکړي. د پچین کې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او اوس په افغانستان کې هم په بیلابیلو تخصصي برخو کې ده په دندو باندې مصروف دي. د کورونا وایرس د خطراتو په اړه باندې لمک سره خبرې وکړي او خپل سپارښتنې هم خلکو ته وویلې. وسام د خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې پر مسأله خبري وکړي. خغلی ستولتنبرګ پرون په خپل ټوټر ولیکل چې ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره ملاتړ ته ژمنه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله دا خبره پرون په پروان کې وکړه او وی ویل داسې د سولې داسې مذاکرو پلوي کوي چې ټول شمولوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر محسن داوړ او نوښت ملګری له زندانه خوشی شوی خو د دغه غورزنګ اصلي مشر منظور احمد پختین لا هم په زندان کې دی. د پختین د خوشی کېدو لپاره پرون زیاتو خلکو مظاهره وکړي خو پاکستانی محکمې لا هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه نه ده منلې. په چین کې د کورونا وایرس لامل د وژل شویو کسانو شمیر 122 شو ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوسییټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم ماینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. ورسره هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی وواژه. ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه د عراق کې د امریکا دوه اډې په راکټونو وویشتلې. او د ایران د رپ موسیقي هغه سندرغاړی چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد د وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی په ترکیه کې ونیول شو. امیر تتلو د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی دی. د ځوانانو ته د نشه یي مواد او د رواني درملو د کارولو د سپارښتنو د هڅو په خاطر نیول شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس د پروګرام دوی منی مای پیلېږي. لمړی به یو راپور درته خبر کو او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شیم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاندې وویل د ده د ادارې طرحه سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستۍ فرصت کېدای شي. ترامپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړو په خپله وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نوې شلکیدونکي پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ترامپ خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطین هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غوړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویا کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالډ ترامپ وویل له اسرائیل څخه غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپلې طرحې په اړه خبرې کړې دي
ښاغلی ټرمپ زیاته کړه فلسطینیان غواړي له اسرائیل سره مذاکرو ته کښینی او د خپلې خوښې هیواد ولري. ډونالډ ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپله کړي د امریکا متحده ایالاتونه به ګام پر ګام له فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالډ ټرمپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالډ ټرمپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکاوه او ویلې چې د ولسمشر ټرمپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالی نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلط استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یوه هیواد لرل دي ورسیږي.
روسای راپور هم د هلمند دی. د هلمند شپګولس ولای لا هم د طالبانو په ولکه کې دی. حکومت وایي د طالبانو الفتح عملیات ناکام کړي خو پر روان المریز کال کې معلوم پرمختګ نه دی کړی. که څه هم د دې لامل چې حکومتي سرتیرو تر خپل ولکې لاندې سیمې ساتلي خو نیوکه په دې خاطر کېږي چې ولې نورې سیمې هم د طالبانو څخه نه دي نیولې. تفصیل د الیاس دای پر راپور کې او وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي.
روانونی د هلمند 215 میوان کلوردو ته نوې کمانډان معرفي سو. د ګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلوردو کمانډانو شاغل احمد زئی په داسې حال کې هلمند تر دې چې د ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی. خو د 215 میوان کلو اردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوان کلو اردو د ستر رئیس مقام مطابق د هغو د هدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساحاتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د آرس په کامل حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي خو د حکومت دامګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او نو ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دی او د مارجې ګرمسیر سنګین واشیر ولسوالۍ مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیر سیمو پرته چې د حکومت سره دي اوس هم تر 80% ډیر هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زئی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالېږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایتو کې بعد د یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کړو انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کړو وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو استاذ او د دې جرګې منشي کریم تل وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې بایسو دي چې طالبان برلاسه وسی. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقررو ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنې دندمدار چې عملیات تر سره کړه جګړه وکړه ځایونه تصفیه کړو د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیس ته وسپاره چې ترڅو هغه وساتي. موږ متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغه د توان د لاس ورکړي دي. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازنې چې د پولیس بلکې د خپل په قلی اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي یا د پاغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګا په لوري په شاوتم بول سو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېد چې په نادالي ناوي او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نور ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات منشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الی استایی، تازه‌ای رادیو هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی تر نومې نوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني خدای دې کی جوړ روغ اوسي. د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو تر څنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره ژغیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو او د غرض د خبرونی په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به شوشو کو چې د خبرونی د وخت په پام کې نیول سره در تخبرو کو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه ورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړی دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
زه مزامن پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د غنیو د کلدورو په نورخونو کې پارک ده، دا چرواکي ټول ویده پرته دي، بخاره وي کنوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل غنی ده، هر شي کې داسې ده. داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي په خپل حال دي، ځنه ټول نورخو کې جګول او غله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
بارې ستاسو څخه غواړم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غواړم ستاسو جواب واخلو. دي
ډیره مننه کوم ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلي. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسې پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کانو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په لې توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج و چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصناف سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د غوي په خوخه د خاروالۍ په همغږي سره وتوانېد ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول تا تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخنامه پاتې دي د ضربه د غو نرخنامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غریټ راښکته شو. همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوشخار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو پر وړاندې جدي اقدامات کوي. ضرور دې اندېښنه نه کوي.